ټول لپاره سینه ټکی په پام کې ونیسي.
د ولس څخه زما غوښتنه دا ده چې ټول ولس میندې او پلرونه او د کورنیو مشران په کورنیو کې خصوصا خواښیانې دوی ټول باید په ګډه باندې د 15 کلونو څخه د کم عمره کوچنیانو او د هغو میاندو چې هغوی یا شیدې ورکوي خپل کوچني ماشوم ته او یا امیدواره وي د هغوی د روغتیا او د هغوی د تغذیې د حالت په رابطه باندې باید دوی جدي واوسي. میندې باید د امیدوارۍ په وخت کې اقلا څلور وارې نږدې کلینیک ته لاړ شي، د قابلې سره مشوره وکړي او خپل تغذیې حالت په کلینیک کې د تغذیې د مشاورې تر نظر تیر کړي، تر څو که چېرته په تغذیې اخته وي چې هغوی ورته لازمې مرستې وکړي.
وروسته له هغې چې طالبانو په 13 ډسمبر میاشت کې په غیر دولتي کورنیو او بهرنیو موسسو کې د ښځو کار منع کړ، د خوړو نړیوال پروګرام په خبره په افغانستان کې 420 ګرځنده روغتیایي کلینیکونو له ډلې 115 هغو کارونه وځنډول شول چې له کبله یې 2000 ماشومان، شیدې ورکوونکي او امیدواره ښځې اغېزمنې شوې. د روغتیا نړیوال سازمان یا ډبلیو ایچ او ویلي په افغانستان کې په ورځني ډول 120 نوي زیږیدلي ماشومان چې د مړینې مخنیوی هم کیدای شي مري، خو د طالبانو د روغتیا وزارت دا رپورټ رد کړی. کله چې د اپریل میاشتې پر څلورمه د ملګرو ملتونو د مرستندویه ماموریت د ښځینه کارکوونکو کار هم منع شو، اندېښنې راولاړې شوې چې ممکن دا وضعیت لا پسې خراب شي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
قدرمن اوریدونکو، د ازادي راډیو مجلې پروګرام په څو شیبو کې پیلېږي، خو له هغه مخکې یو وروستی راپور لرو. راپورونه وایي چې په سودان کې ښکېلو خواوو پر لنډمهاله اوربند موافقه کړې ده، خو له دې سره سره د جګړو راپورونه ورکړل شوي. د سره صلیب نړیوالې کمیټې او د روغتیا نړیوال سازمان پرون د سودان له ښکېلو اړخونو د اړو کسانو د لاسنیوي لپاره د بشر دوستانه تضمین غوښتنه وکړه. د راپورونو له مخې په دې هیواد کې د څو ورځو جګړو له کبله د مړو شمیر 200 ته نږدې شوی دی. اسدالله لودین په دې اړه نور تفصیل اوروي.
راپورونه ورکړل شوي چې په سودان کې د ښکېلو لورو ترمنځ چې مشري یې دوه رقیب جنرالان کوي، پرون سه شنبه د 24 ساعتونو لپاره پر لنډمهاله اوربند سلا وشوه. ویل شوي تر څلور ورځنۍ سختې جګړې وروسته دغه اوربند پر ځایي وخت د تیر مازدیګر له 6 بجو ټینګ شو، خو بیا هم په پلازمینه خرطوم او نورو ساحو کې د جګړو د دوام راپورونه ورکړل شوي دي. ښکېل لوري له اوربند د سرغړونې ملامتي پر یوه او بل اچوي. روان شخړې د بشري چارو د ګډوډۍ سبب هم شوې دي. په سودان کې د سره صلیب نړیوالې کمیټې او د سره میاشتې د ټولنې د حیات مشر فرید ایوار ویلي، موږ تیار په زرګونو رضاکاران لرو چې د بشري چارو لپاره روزل شوې دي. ایوار پرون سه شنبه له جنوا د ویډیو له لارې خبریالانو ته وویل، له بده مرغه روان وضعیت دوی ته اجازه نه ورکوي چې اقدام وکړي. فرید ایوار د سودان له ټولو ښکېلو لورو غوښتنه وکړه چې د بشری مرستو لپاره یو خوندي دهلیز ایجاد کړي. د ملګرو ملتونو یوې ویاندې الیساندرا ویلوچی ویلي، ملګری ملتونه دا مهال په سودان کې 800 نړیوال او 3200 محلي کارکونکي لري. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن پرون په جاپان کې خبریالانو ته په خبرو کې د سودان د امنیتي وضعیت او هلته د ملکیانو د مرجوبل پر زیاتېدو اندېښنه وښوده.
الته چې موږ په ټوله کې د سودان د امنیتي وضعیت په باب اندېښمن یو، ځکه دا حالت هغه سی چې پر ډیپلوماټانو او مرستندویانو تاثیر کوي پر ملکیان هم اغیز کوي. د خوړو نړیوال پروګرام اړسو چې خپل فعالیت وځنډوي، ځکه د دوی درې کارکوونکي وژل شوي دي. د دې اغیزې به د سودان پر وګړو چې د خوړو نړیوال پروګرام مرستو ته سخت اړتیا لري په بالقوه ډول وحشتناک وي. دوی یوازې پر اوربند سلا کېدو باندې ټینګار کوي.
په سودان کې دغه تاوتریخوالی له شنبه راهیسې د پوځ د مشر عبدالفتاح البرهان او د هغه د مرستیال محمد حمدان دقلو ترمنځ چې د ملیشا و قمندان دی پیل شو. لانجه پر دې راولاړه شوه چې هڅه وشوه ملیشا ځواکونه چې د چټک ملاتړ په ځواکونو مشهور دي د منظم پوځ په تشکیلاتو کې مدغم شي، خو دقلو یې مخالفت وکړ.
آزادي رادیویي مجله. د هنر، فرهنگ، او ادب انزور.
احمد شیبریم هر کلی مو کوم په غزنی کې د قرآن کریم نندارتون جوړ شو. وړاندې به په خپرونه کې په دې اړه واورید، او له دې به مو هم خبر کړو چې د قرآن شریف چاپ کله او چیرته پیل شوی. نجیب منلی یو شمیر بهرني شعرونه ژباړلي. دا کتاب چاپ ته چمتو شوی. په دې خپرونه کې تاسو ته شعر لرو.
یوه پیغله سانیولې د کمره له خوا راغلې، ستا د مینې افسانه یې تبرین غره ته ویلې.
دا به هم واوري چې په خوست کې یو مدني فعال د ښوونځیو د ماشومانو عکسونه وړیا اخلي.
موږ په موبایل عکس واخلو، هغې نه وروسته کمپیوټر ته انتقال کړو، بیا په دې ترین کړو.
د عکسونو د اخیستو له یوه هنرمند سره ږغېدلی یم چې عکس څرنګه شراتي.
عکس باید په درې قسمته تقسیم سي، چې مهم شی دغو نقطو کې باید ووسي.
وړاندې به واورئ چې په غزني کې د روژې مبارکې په وروستیو کې د قرآن مجید درې ورځنی نندارتون پرانستل شو. مخکې تر دې چې د دې نندارتون بشپړ حال درکړو، په نړۍ کې به د چاپ شویو قرآن کریمونو لنډ تاریخ ته تم شو. قرآن کریم د حضرت پیغمبر په وخت په هډوکو، کاڼو، پوستکي او داسې شیانو لیکل کېده چې بیا وروسته د حضرت عثمان په وخت سره راغونډ شو. لننه 1493 کال مخکې د لومړي ځل لپاره د قرآن کریم لومړی نسخه په ایتالیا کې چاپ شو. تر دې څخه باندې یو نیم سل کال وروسته په جرمني کې مستشرق هند کلمان پامبور کې قرآن کریم چاپ کړ. د قرآن کریم درېمه چاپي نسخه هم په اروپا کې وه چې ایتالیایي کشش لورفی کومراشی درې کال وروسته تر دوهمې نسخې چاپ کړه. له دې درېمې نسخې سره په لاتیني ژبه ژباړه هم خپره شوه، داسې چې د قرآن کریم آیاتونه په یو مخ او په بل مخ کې لاتیني ژباړه وه. د قرآن کریم څلورمه نسخه بیا جرمني یهود گوستاف فلوجل په 1440 کال کې خپره کړه. تر دې نږدې یوه پیړۍ بله نسخه نه ده چاپ شوې. په اسلامي هیوادو کې د دې لپاره قرآن کریم نه چاپېده چې اکثر دیني عالمانو مخالفت ورسره کاوه او ویلې چې دیني اصول اجازه نه راکوي چې قرآن شریف چاپ شي. خو وروسته له کلونو د ابراهیم الهندغاري په نوم یوه کس په 1525 کال کې په مصر کې مطبعه جوړه کړه او دیني عالمان یې وهڅول چې ده ته اجازه ورکړي چې قرآن کریم چاپ کړي. له کلونو کلونو جر بحث وروسته ځینې دیني عالمانو په دې شرط موافقه ورسره وکړه چې په دې مطبعه کې به له قرآن کریم پرته بل څه نه خپرې شي. څه باندې نیمه پیړۍ بیا قرآن کریم په اسلامي هیوادو کې چاپ نه شو. یو علت یې دا هم و چې هغه وخت عالمان په یوه خوله نه وو چې په کوم رسم الخط په قرآن شریف خپرې شي. خو په مصر کې په 1490 کال کې شیخ رضوان بن محمد المخلاتي وتوانېده چې قرآن کریم په عثماني دود چاپ کړي. د دې قرآن کریم د پاڼو کیفیت ښه نه و. وروسته بیا د مصر پاچا احمد فواد په خپل شخصي لګښت همدغه د المخلاتي چاپ شوی قرآن کریم په ښه کاغذ خپور کړ. خو تر چاپ مخکې د دیني عالمانو یو کمیسیون جوړ کړ، له هغوی سره یې سلا مشورې وکړې چې بیا وروسته ستونزه رامنځته نه شي. تر دې را وروسته په بیلابیلو اسلامي هیوادو کې د قرآن کریم د چاپ ځینې هڅې وشوې، خو د رسم الخط په برخه کې مخالفتونه په خپل ځای وو. په 1550 کال کې په مدینه منوره کې د قرآن کریم د چاپ تر ټولو لویه چاپخونه پرانستل شوه چې تر نن ورځې پورې د دې مطبوعې چاپي نسخې په ښه صحافت، په ښه کاغذ او ښه پوښ خپرې شي، او په ټوله نړۍ کې له اروپا تر امریکا په اکثر جوماتونو کې دا نسخې لیدل کېږي. تر 2019 کال پورې په نړۍ کې د دې مطبوعې 300 میلیونه نسخې خپرې شوې وې. روانه اونۍ په غزنی کې د قرآن کریم درې ورځنی نندارتون جوړ شو. په دې نندارتون کې د قرآن کریم د چاپي نسخو تر څنګ نورې ډول ډول نسخې نندارې ته وړاندې شوې. د دې نندارتون په اړه لسیمي راپور لرو.
په غزنی کې د اطلاعات او فرهنګ ریاست چارواکي وایي په دغه قرآن شریفونو کې لاسي، چاپي، صوتي او نورې ډول ډول نسخې شاملې دي. د اطلاعات او فرهنګ رئیس ملا حمید الله نثار ازادۍ راډیو ته وویل دغه نندارتونې په غزنی کې د خصوصي کتاب پلورونکو په مرسته د دغه ریاست په البیرونی عامه کتابتون کې د روژې میاشتې په ویاړ پرانیستی. نوموړی وایي د یاد نندارتون موخه د قرآن عظیم شان تلاوت او د دغه کتاب په اړه د خلکو معلومات ترلاسه کول دي.
د روزې مبارک میاسې په ویاړ د قرآن کریم یو درې ورځنی نندارتون پرانیست. په یاد نندارتون کې مختلف ډیزاینونه خطي او غیر خطي قرآن کریمونه نندارې ته وړاندې شوي. هدف مو له یاد نندارتون څخه د ځوانانو، محصلینو، شاګردانو یا په ټولو کې د مسلمانانو خپل الهي او مقدس کتاب ته توجه راړول او عمل کول او همدارنګه تلاوت کول وو.
ملا حمید الله نثار زیاتوي په پام کې لري چې د کتاب او همدارنګه په نورو مهمو ورځو همدا ډول نندارتونونه جوړ کړي. ورته مهال په یاد نندارتون کې ګډونوال د دغه ډول نندارتونونو جوړول د ځوانانو د علمي او دینی وړتیا په لوړولو کې اغیزمن بولي او دا لا زیاتو دغه ډول نندارتونونو د جوړولو غوښتنه کوي. د دغه ډول پروګرامونو او نندارتونونو د ځوانانو د فکري ویښتابو او ذهني روڼتیا لپاره سخت ګټه ورګڼي. رحمت الله مرجان خیل د دغه کسانو له جملې څخه یو دی. نوموړی وایي څنګه چې په دا وروستیو کې د اطلاعات او کلتور ریاست لخوا ځینې پروګرامونه جوړیږي نو دا پروګرامونه په ځوانانو مثبت اغیز اچولی شي.
لکه څنګه چې د روژې په مبارکه میاشت کې د قرآن کریم د نندارتون په لاره باندې اچولی و، د دې تر څنګ باید نور پروګرامونه هم په لاره باندې واچوي تر څو ځوانان ورسره راویښ شي او ځوانان ورسره متحرک شي. دا یو نیک اقدام دی په دې هیله چې کلتور ریاست په دې برخه کې نورې هلې ځلې هم ونه سپموي.
په غزنی کې د طالبانو حکومت چارواکي وایي د روژې میاشتې په مناسبت د قرآن عظیم شان درې ورځني نندارتونونه د هیواد په یو شمېر نورو ولایتونو کې هم جوړ شوي.
له لیکوالو، پوهانو او هنرمندانو سره مرکې
په ازادي راډیوي مجله کې واورئ.
لنډي کیسې، شعرونه، پر کتابونو تبصرې
په راډیوي مجله کې واورئ.
د خبري او سندري په نوم کتاب چاپ ته چمتو شوی دی. په دې کتاب کې نجیب منلی د نړۍ د مختلفو سیمو د شاعرانو ژباړل شوي شعرونه راغونډ کړي دي. دا شعرونه له کومو ژبو ترجمه شوي دي؟ له استاد منلی سره په دې اړه شخېدلی یم، خو تر دې خبرو مخکې به د دې کتاب یو ژباړل شوی شعر راواخلو. د میرابو پل په نوم شعر د فرانسې د شلمې پیړۍ یو مشهور شاعر ګیوم اپولینیر لیکلی دی. دا شعر فریده سیال دکلمه کوي.
دا میرابو د پلتر لاندې سین بهیږي ورسره زموږه مینی. آیا په کار د چرایات کړم د غم پسې به خوشحالي وه. شپه دې راشي، وخت دې پوره شي، ورځې تیریږي، زه پاتې کیږم. لاسونه یو بل ته ورکړي، مخامخ یو زموږ د لاسونو تر پله لاندې د تلپاتې نظرونو ستړي سپیدې چې بهیږي. شپه دې راشي، وخت دې پوره شي، ورځې تیریږي، زه پاتې کیږم. د دې اوبو غوندې مومینه پاتېرېدو ده. مینه ځي درومي، ژوندون مو څومره په ورو تیریږي، هیلې مو څومره له شدته ډکې. شپه دې راشي، وخت دې پوره شي، ورځې تیریږي، زه پاتې کیږم. ورځې تیریږي، اونۍ تیریږي، نه تیر وختونه نه تیرې مینې بیرته راګرځي. دا میرابو د پله تر لاندې سین بهیږي، شپه دې راشي، وخت دې پوره شي، ورځې تیریږي، زه پاتې کیږم.
اپولینیر څخه په 1913 کال کې اسپانیایي انفلوئنزا په داسې حال کې ژوند واخیست چې د جګړې پر مهال ټپونو کمزوری کړی و. د ده د شعر تر څنګ د یو شمېر نورو شاعرانو شعرونه ښاغلي منلې ژباړلي دي او د خبرې او سندرې په کتاب کې راغونډ کړي دي. اکثر دا شعرونه شاوخوا دوه کاله مخکې ښاغلي منلې په کابل کې ژباړلي دي. په دې اړه به نور له دوی څخه واورو.
ما د دې پخوانه ځینې شعرونه ژباړلي وو سر متفرقه غوندې. بیا د کورونا په شپو کې چې کله به تبه زوروره وه شعرونه بار خواته تلل، یو نظر راولوېده چې دغه ژباړې چې ما کړي دي که دارګې پراخې کړم. او بیا اخر مې یوه طرحه فکر ته راغله چې د 500 قارو د 500 شاعرانو شعرونه راټول کړم. نو بیا مې همدغسې وکړل او بالاخره دا شی تکمیل شو.
د کله چې مو دا هڅه کوله په ناروغي کې دا اندیښنه در سره نه وسې په ناروغي کې کېدې شي چې جنو مسایلو ته دقیق ډیر نشي؟
خدا د ناروغي حالت خو فکر کوم چې دا یو ډول پرته غوندې او ته حالت و چې تکه څوک چې پرته وایي نو منطقي فکر مې نه کاوه. البته دا یو مصروفیت هم وه او د ناروغۍ کې بل کار هم نه کېده. فکر کوم چې داسې حالت و.
تاسو په دې ژباړو کې له نورو لیکوالو هم د ژباړې لپاره د مرستې غوښتنه کړې ده، په کوم ډاډ او په کوم اطمینان؟
د لیکوالو نه مې ډېره مرسته نه ده غوښتې. ځینې دوستان نه چې په ژبه باندې پوهېږي، په هغو ژبو چې زه پرې نه پوهېدلم، د هغوی نه مې مرسته غوښتې ده. نو ډار او اطمینان پکې نه شته. طبعا په خپله مې چې څه زده وو هغه وه او چې څه مې نه وو زده هغه مې د نورو نه راخستې دي. په دې ژباړو کې ما تر ډېره حده له فرانسوي او له انګریزي نه استفاده کړې ده. یعنې ډېر شعرونه مې داسې دغه ژباړلي دي چې د درېیمې ژبې نه فرانسوي او انګریزي ته ژباړل شوي وو.
یعنې له ژباړې مو ژباړه کړې ده. په دې وخت کې هغه اصول چې ډېر کله ژباړونکي په دې ټینګار کوي چې له اصلي ژبې باید ترجمه کړي، هغه مو څرنګه تر پښو لاندې کړی ده او کنه فکر مو کړی داسې په پښتو کې هسې هم ژباړې کمې دي باید دا تشه ډکه شي؟
د ژباړې نه ژباړه په یو حالت کې زما په نظر جواز لري. هغه حالت دا دی چې په خپله په ژبه کې د ژباړې په ژبه کې داسې څوک نه وي چې د اصل مطلب په ژبه باندې پوه شي یا ورته لاسرسی ولري. دا د ژباړې ژباړه جواز لري.
یعنې د مجبوریت په وخت کې مطلب مو دا دی؟
د مجبوریت په وخت کې په دې ژباړو کې ډېر داسې اثر دي چې مثلا د اسپانوي نه پښتو ته ډېر کم ژباړونکي لرو، یا مثلا د اندونیزیایي ژبو نه د نورو ژبو نه
حتی له فرانسوي هم ډېر کم لرو. خو تاسو ځینې شیان ژباړلي دي، پخوا مو ژباړلي دي.
په دې خاطر بیا فرانسوي زما زده وه، حداقل نورې ژبې مې نه وې زده. نو په دې خاطر مې کوشش وکړه چې تر کومه چې په خپله پې څه پوهېدلم هغه مې په نظر کښې ونیول، او په څه شي نه پوهېدلم هغه مې بیا د ژباړې د مخې راواخیستل. البته یو احتیاط مې پکې وکړ چې کوشش مې کړی دی همېشه چې دوه یا درې ژباړې پیدا کړم، یا په یوه ژبه یا په دوه ژبو، چې هغه د ژباړو زیاتوالی ژباړو نه د فاصلې احتمال کموي.
له داسې ژباړو سره به هم مخامخ شوي یاستئ چې فرضاً یو شعر، یو اسپانوي شعر په دوه ژبو باندې په مختلف ډول باندې ترجمه شوی؟
دا د سیام کې شوې دي چې د اسپانوي ژبې او د فرانسوي او انګلیزي ژباړو تر منځ تفاوتونه موجود وو. هلته مې بیا انتخاب کړی دی او د ځینو ژبو سره لږ لږ په خپله اشنا یم، مثلا د الماني سره په خپله لږ لږ اشنا یم، نو هغې کې مې خپل نظر هم کله کله کارولی دی.
ځینې کلمات چې په دې ژبو کې نشته او ستاسو د ژباړې په وخت باندې هغه بدل کړي دي، مثلا په یو فرانسوي شعر کې د روبات کلمه تاسو ځای کړې ده، په یو اسپانوي شعر کې مو د لمانځه کلمه ځای کړې ده. څرنګه تاسو غوښتل چې عمدن آزاد ډول ژباړه وکړئ او کنه د دې لپاره چې افغان لوستونکي ته ډېره د منلو شي؟
ما غوښتل چې شعر په شعر وژباړم، البته نظم په نظم نه، شعر په شعر ژباړم. او د شعر په شعر ژباړلو لپاره طبیعي خبره ده چې هر ژبه خپل شعر لري. نو ما کوشش کړی ده چې هغه چې ژباړم په پښتو کې د شعر عادي اقل وقم ولدي دي خاطر مي كلمات كلكله سر على ولدي او مفهوم بس تبين
یعنی یواز دې مفهوم رسول مو هدف او کنه په ورته وخت کې مو د فکر کاوه چې لوستون کې د شعر د غشباره د احساس کې لکه د خپل ژبې شعر شي
هدف دا و چې لوستون کې د احساس کې د شعر دې په خپل ژبې کې کې شعر ورته ونه شوې له هم هدا اقل د احساس کې د شعر دې نو په دې خاطر مې کوشش کړل چې هم یو څه انګین الفاظ پیدا کړم او هم د ژباړې هغه رنګ او بوی پکې کم کم
په همدې شعرونو کې چې تاسو ژباړلې دي له کلتوري اړخه ځینې داسې شیانو سره مخامخ شوي یاستئ چې ژباړه یې سخته وه او بیا مو هغه شعر ته شا کړې ده او یا یوه برخه مو ترې کنډو کړې ده لرې کړې مو ده
برخه نه ده کنډو کړې البته ډېر داسې شعرونه مخې ته راغلي چې زما خوښېږي او په پښتو کې مې مادر وطن ده پیدا کړې داغه نتیر شوه یم او پروډوسر شوم چې دا کوم څه چې ویلې کله کله د اصل متن ما یو تفصیل اخستی دا
کله ناکله ځینې ژباړون کې هغه شعرونه ژباړې سي د فکر کوي سي د دې ژباړه اسانه وي تاسو په دې په فکر سي دلیا سي او کنه په ورته وخت کې مو لډیرو شعرونو انتخاب ته مخه کړی
دا دوه خبرې دي یو پاره ژبو کې چې زه په خپو یې ګم او لا ټول په کله تاسو انته مشریات کې پسې دې راته کړی چې مشریات له خپل کې جواتو وسی او پاره ژبو کې چې زه نه د پنه په کلمې یا د بیا چې موږ د وسره دې آشنا نه وم البته موږ چې موږ ته راغلي او خو شو مې دا هم راخستی مثلا د چینایي شاعرۍ بیلګې مې راخستې چې په چینایي په نو په چینایي ژبه په یوه مونږ نه چینایي شاعر سره سره دې راشي لکه موږ چې موږ ته راغلي هم راخستی
خو په دې برخه کې یو سوال دی مثلا تاسو د پنځو قارو شعرونه راخستې دي نو بیا مو د شعرونو څنګه راخستې دي سي دغه قاری یو بل مثال تاسو درلود او ناشنا ژبه باندې مې اتکا کړې ده لکه چنه
نو هدف دا و چې د ډیرو هیوادونو ژبه دا وخت شي یو ځل قاری مطلب نه وي کنه د ډیرو ژبو بلګری پورتوګي موږ د ژباړ برخه ده کوم لرو او د بیل بیل هو دونو بیل بیل جبو د شیرون نمونی د ارتجال به کار شو چې په تو کې ولر
لا استاد منلی په مننی یو ځل بیا شعر ته مخه کو او به دې سپوشمې خپل یو نظم په خپل ځخ ازادي رادیو مجلې پروګرام تر استه ولې ل دوی مننه کوم دا نظم سره ورو
داستا سترګې شهامت کړي په کېخکاری د درد څړکه غرونه نه وای سندرې انسان خور پکې کې کړي کې ګلستا په ورخمین زړه کې د ډبرو سختی ښکاری زما د زړه ورخمینې لارې لا هم ستا په مینه پای هغه ځوان ګورې مین دی زیړ لونګ یې دی راوړي د ګورګورو مینا غواړي د چا سترګې ترې نه ورکه یو پیغله سانی ولې د کمره لخوا راغلې ستا د مینې افسانه یې تبرین غرته ویلې نن می کړې فیصله ده چې په پاک کم د مرګ لیکه ما د خلی لچینې نه د ژوندون اوب راوړي ما د خلی لچینې نه د ژوندون اوب راوړي
ازادي رادیوي مجله له ازادي رادیو څخه اوري
شاکس څنګه واخلو کوماکس شوه مخکې تر دې چې په دې برخه کې د عکس اخیستلو د یو متخصص نظر او تجربه در سره شریک کړم خوسته ورزو په دې بلایت کې مدني فعال نقیب الله ځلند د ماشومان عکسونه وړي اخلي د هغو ماشومان عکسونه چې شونځي ته ځي دوی د هڅې کال په پیل کې شروع کړي د شغلی ځلان څخه به واورو چې په کومو ځایونو کې تر اوسه عکسونه اخیستي دي.
د خوست مرکز په شمول په ټولو ولسوالیو کې اکثره سیمو ته لاړو چې په کې د عکسخانې سهولت نه و. مثلا خلکو نه شول کولی تر څو ښار ته رسیدګي وکړي یا هغه ځای ته لاړ شي تر څو هغه خپل ماشومان بوزي او هلته عکسونه ورته واخلي او ښوونځی ته تمیل کړي.
تاسو ویل چې دا هڅې مو پیل کړې، له تاسو سره نور کسان هم شته؟
موږ یو د خوستي ځوانانو په نوم یو ګروپ لرو، تقریبا شمیرې تر 500 ځوانانو رسېږي. مختلفو برنامې لري په ښار کې، هم په ولسوالیو کې، د معرف په برخه کې، د نشهیي موادو په برخه کې، د ولور د مخنیوي په برخه کې، او په ټولنه کې د مطالعې د ضد په برخه کې مختلفو برنامې سر ته خوري.
ستاسو دغه مصارف او لګښت څوک برابروي چې تاسو مختلف ولسوالیو ته سفر کوئ؟
زموږ د مصارف او لګښت خصوصا په دې برنامه کې یو ډاکټر و چې هغې راته پرنټر واخیستو، او د دې تر څنګ یو کمپیوټر خپل درلود، او یوازې هغه مصارف د کاغذ و چې مثلا د درختو کاغذ و چې همدغه ځوانانو ترسره کړ، دغه مصارف همدغه ځوانانو.
دغه فکر ستاسو ملګرو ته څرنګه پیدا شو؟
څنګه باید ووایم چې خصوصا په دې برخه کې په ټولنه کې مثلا څلور پنځه کاله کېږي چې موږ په همدغه برخه کې لګیا د ښوونه په روزنه په برخه کې، مثلا هغه ماشومان چې د دوی د جامو واسط نه درلودو، یا د بوټانو واسط نه درلودو، یا د قلم کتابچو واسط نه درلودو، یا د صابونو واسط نه درلودو، دوی ته به موږ مثلا د ټول لوازم شیان واخیستل، او موږ به مثلا یا په خصوصي سکتور کې او یا په دولتي ښوونځیو کې دوی شامل کړل او ښوونځی ته به بوتلل. هر کله چې یو څوک په مثلا په کومه برخه کې کار کوي، نو اتمن ورځ تر بلې د ده تجربه زیاتېږي، کولی شي یو نوی نوی فکر پیدا کېږي. موږ د ښه فکر خاوندان ملګري لرو، او د هڅه وکړو چې مثلا د نوي کال په راتلو سره بس داسې یو نوښت ترسره کړو چې هغه په ټول افغانستان کې نه وي ترسره شوی، او ګټه هم د همدغه ټولنو ته ورسېږي تر څو دغه فکر ځوندای وساتل شي، تر څو د دغه فکر څخه د نورو ولایتي ځوانانو هم ګټه پورته کړي او د ټولنې پرمختګ سبب هم وي.
تر اوسه پورې تاسو په خپله څومره عکسونه اخیستي دي؟
خصوصا ما په دغه برخه کې څنګه ما دغه ټوله پروسه ما مخته بوله، مثلا په کومه سول کې په ګوښه ځون په ورځ کې تر شپږو سوه ماشومانو پورې عکسونه وام کړم او چاپم کړم.
ستاسو د ټولو ملګرو عکسونه دې په یاد دي چې څومره عکسونه به اخیستي؟
تقریبا زموږ د عکسونو شمېر تر شپږو زره پورې رسیږي.
ستاسو یو تجربه د عکس اخیستلو په وخت، کله چې د یو ماشوم عکس اخلي، له څه ډول حالت سره مخامخ شوي یاسي؟ ممکن ځینې ماشومان شرم ولري، وشرمیږي د عکس اخیستو په وخت، سترګې شکته واچوي، ځینې وخوځي، نو بیا بیا مو هم بیا عکسونه اخیستلی چې سم راشي؟
باور وکړه دغه یاد حالتونه ته نام مخکې دینې چې ځواب وایم، لیدین وړاندې مثلا لومړی سر کې چې پر سوشل میډیا مې د یاد نه وخت پیغام ولیکل چې موږ غواړو چې دا ډول یو نه وخت تر سره کړو کنه، خو مثلا دغه اکثر خلک په ټولنه کې دوه اړخونه لري، یو مثبت او یو منفي. بیراز ځوانانو مثلا یو منفي اړخونه و چې دغه د تبدیدا به نن په تاسو سره ورته واغله د تاسو سبا ته کتابونه څو ورته دا هم مکتبونه نشته بلا بلا اړخونه. په دویم قدم دا و چې ډیر خلک موږ تصدیق کړو، همغای کړی، تر څو همکاري مې کړی، هغه یو مثبت خبره هم وکړه، تر څو موږ تصدیق شو د یو مثلا د پروګرام مختلفې دا اکثر خپل په وخت کې ځکه د ماشومانو ځکه چې موږ کوم کلی ته لاړ شو، هغه کلی کې مخکې نه مثلا یو څو ځوانان په جریان کې چې کلی مشران تور کې، چې مثلا سبا ورځ موږ دغه خول دغه کلی ته درځو، هغه ماشومان که هغه د نجونو دي او که هلکان دي آماده کوي، تر څو موږ دوی ته په وړیا ډول عکسونه واخلو. یو بار بار دا تکرار شوي دي چې مال ماشومانو عکسونه اخیستي دي، هغه وخت موږ په موبایل عکس واخلو، هغې نه وروسته کمپیوټر ته انتقال کړو، بیا شاپ ته ایډیټ کړو، هغې نه وروسته بیا ترین کړو. کله کله چې موږ عکسونه ایډیټ کوو، ډیری ماشومانو سترګې کږې وي، چا هغه نظرې ته لاس نیولی وي، مثلا مختلف ماشومان دي که نه، سترګې یو خواته بل خواته اړولې وي، نو دا اتمن تکرار دي، ځکه ماشومان شمېر ډېر وي، سړی راحت همدغه وي چې دغه کار زر ترسره شي.
له مدني فعال نقیب الله ځلان نه مننه. دوی د ماشومانو اخیستې عکسونه د کمپیوټر په فوټوشاپ پروګرام کې سموي. دا عکسونه د اداري چارو لپاره پکار دي، خو اوس په دې تراشو چې هنري عکسونه څه ځانګړتیاوې لري. د ازادي راډیو په فردا څانګه کې د تخنیکي چارو مسؤل میرویس رسولي 15 کاله مخکې چک جمهوریت ته راغلی دی. د په دې هېواد کې زده کړې کړې دي او د عکس اخیستو په برخه کې یې کورسونه لوستې دي. د څرنګه د عکسونو د اخیستو هنر ته مخه کړې، تجربې یې څه دي؟ لومړی به ترې دا واورو چې تر اوسه څومره عکسونه اخیستې دي.
فکر کوم مثلا د 80,000 تر 100,000 عکسونه مې اخیستې دي.
څو کاله وسو چې عکسونه اخلي؟
ما په خپله لغه وخت چې د کیمرا ډیجیټل سوی و ډېر عکسونه مې اخیستې. لغه نه مې مخکې د کیمرو چې هغه فلمونه لري که نه، هغه مې اخیسته د له خاطره چې دغه خرڅ او دغه ډېر و لږ عکسونه مې اخیسته.
بیا چې ډیجیټل شو عکسونه مو زیات کړل.
عکسونه مې زیات کړل.
څو کاله وشول تقریبا؟
30 کاله نه زه ډیجیټل کیمرا لرم.
او تر دې مخکې څو کاله به یا په زړو کمرو باندې عکسونه اخیستې؟
د چک جمهوریت ته چې راغلم په 1980 کال کې و، په 1990 کال کې مو کیمرا واخیستله او شروع مې کړل د عکسو اخیستلو.
یعنی چک جمهوریت ته تر راتګ یو کال وروسته د عکسونه اخیستل شروع کړل؟
و مخکې لغه نه مم دغه و
شوقو
ډېر علاقه مې درلودله. ما پلارم لږ لږ عکسونه اخیسته او کور کې موږ خپله کیمرا درلودله
په افغانستان.
په افغانستان کې ما تقریبا له 8 کلنۍ نه کیمرا پټه پټه اخیستله کیمرا او فلم هم څه پکې نه و. ما کوشش کاوه چې پیسې په امتحان کم، یعنی داسې مې ښودلې چې زه عکس اخلم او سنو ته مې کتل چې رقمي کادر جوړ کړم، کوم چې عکسونه واخلم، څه رقمي عکسونه واخلم. ډېر مې هغه کیمرا امتحانوله، داسې حالت ته ورسېدو چې کیمرا له ما نه ماته شوه. ډېر عکسونه مې اخیسته. آخر پلار مې پوسه چې کیمرا ماته ده پوښتنه کړه، چا ماته کړې، څنګه ماته شوې؟ تقریبا یو درې څلور دقیقې وروسته ډېر څه دغه سو بیا مې ځان
اقرار وکړ. پقار خونش
اول پقار سو بالغه تشویق کړم او ویل چې اورخ څه پقار و څه وخت لاکس واخلې فلم به تواخلم، به زه به درته رقمي د کیمرا عیاریږي او څه رقمي عکس واخلې. د پرابلم ورکړې را کسې کوله.
هغه زړې کیمرې اوس پیچلې نه
ډېرې پیچلې وي. اوسنۍ کیمرې ډېرې راحت دي. دلخر ته وینې سه یو صحنه کې سه ډېره تیارې ته کوي سه مثلا په خپل کیمرا کې د نور سنج ورته وایي سه ورته وایي څه ته ضرورت نه لري. خپل کیمرا ته وایي سه د عکس روښانه ده یا تور ده یا مثلا تور راځي یا سپین راځي. ته خپل کیمرا کې اوس وینې او کوي سه غون کیمرا عیاره کې. بغه وخت کې ته باید د عکس په فن پوه سوی وای او تا یو بله دغه په کار وای او نورسنج ورته وایي یا سیفشه ورته وایي سه ته ولبتلې هلته به د هغه سویچ که او برته ویلې سه ته کیمرا کې څه سټنګ ووایه سه دا رڼا سمه سي یو عکس درسته راسي. یا تاسې هغه کار کوه سه هغه یو اوتوماتیک یا هغه اوتومات اپشن لري زیاتره کیمرې غوا کوم دلودلې سه هغه وایي نه داسې عکس درته دغه کوي عیارې سه په د کیمرې په حساب هغه خپله حسابوي سه کوم ترخمي د عکس کې راځي سه دې نه ډېر تیاره تور راسي نه ډېر سپین راسي.
د نویو کیمرو ته که راشم د ډیجیټل کیمرو ته په موبایل کې هم دا مختلف اعلانونه دي چې ځینې موبایلونه ډېر عالي عکس اخلي. څنګه د موبایل کیمرې له هنري اړخه څومره د اعتبار وړ دي؟
موبایل شتام اوس ډېر مجهز دي. زیاتره اپشنونه یا هماغه امکانات اوتوماتیک دي یا هماغه خپله موبایل زیاتره تصمیم نیسي چې دا عکس څه رقمي وکړي، څه رقمي رڼا او د شان تنظیم کړي. اوسنی وخت کې میرورلس ورته وایي سه هغه کیمرې ډېر اوس رواج شوي دي. زیاتره کسان لغه نه کار اخلي او د دې له خاطر چې دا اوسنۍ کیمرې وړکۍ دي. مخکې دغه میرورلس نه د سلار وې چې هم درنې دي هم غټې دي. دا غټې کیمرې سې دي چې سړی یو چیرته وباسي خلک ویني سې یو کاس ده او هغه خلک د طبیعت نه وځي فکر سیا کاس راغه باید ځان برابر کم ځان خوري او
له طبيعي حالت وځي
وځي او
اوسنی کمرې وړي دي
وړي دي او دا خلک فکر کوي سدا دي سړی دا دا کاس ده دا عکس اخلي دنو یو یو تورست ده یو دي سړی دل خاطر دا وړه کې کمرې وس ډیر رواج شوی دا
تاسو مهم شته اشاره وکړه زه خپل کله کمرې ته ولاړم کې څوک وایي عکس ته اخلم نو د ستان سره جوړ کمه ته ودرې سي عکس می سم راشي اما که چېرته می پام نه وي طبی رازی عکس طبی واضح خبره ده دلته یو بل شی ده یعنی د دې پیچلو کمرو یا هغه کمرې سي لکه دا وړې کمرې سي نوی راخلي چې اکاسان استعمالي د دې او د موبایل ترمنځ د عکس په کوالټي کې څومره فرق
دا د وسنه کمرې دا زیاتره سټینګونه ته کوي چې خپل د عکس په لاس کې دي هغه اوټوماتیک دغه لري مودم لري مګم دلته ته کوي چې زیاتره شان خپل تغییر ورکړي ته غواړي صحنه سره کمی راسي
دلته یو مهم سوال ده د یو عالی عکس صفات څه دي
د عالی عکس صفات داري چې زه خپل عکس کې یو داستان ګورم مثلا یو د انسان عکس اخلم د انسان مثلا چیرته ګوري څه رقمي قیافه لري خاندي ځاړي جګرخونه ده زه غوته ګورم نسې د عکس یا روخانه راسي یا مثلا بخي دغې صافي بخیرانه زه غوته ګورم د عکس څه داستان ماتوي
د دې داستان خبرې تاسو وکړه مثلا په هنري داستان کې دا څوک لیکوال چې داستان لیکي هغه دې ته ګوري کچرته یو څوک خپه یعنی خوشاله نه دی کچرته په طبیعت او په صحنه کې په تیار ځای کې یا فرزن کدا خپګان حالت د سی بوتيال تی څه وڅوي یا فرزن یو ونی هغه سیخ نه کښه سیوي یا فرزن غروب نه ماشامي سه یو څه لمر لیدلې یا مثلا که خوشحالی سهار لمر زلیدلی آیا فکر هدف مولا داستانه دغس یا داستان ده سلیدی اکثر سمرش
بلکل که شعرم ده تا وکلا باید هم دغا شعرم په نظر که اونیسی دل خطر تس کفاید نکیسی او سرای یو هر جای کسی اکس وخلی او آقا اکس په حساب ده یا مغا مانا ده جگرخونی ولری ته باید داسې کار وکړې چې سړی یا هغه انسان یا ښځه داسې منطقه کې اوسي داسې محیط کې اوسي اقلا هغه محیط هم دغه مثلا دغه مضمون ولري یعنی
روحیات سره فضا مطابقه
هم داسې
یعنی کدی یا دا خپه دا فضا هم خپه
چونکه
درک سي دا خو یعنی داسې فضا ده دلته یو بل شی بدل انسان پرته نن سبب د پرسیدا کامرې ډیر زیات شوې دي موبایل ته مخ کې اشاره وکړه په افغانستان کې ډیر خلک عکسونه اخلي د منظرو عکسونه اخلي کایو منظره فرند یو سیند عکس اخلي دی و غره عکس اخلي دی و شار عکس اخلي په دې کې فرند د شار عکس اخلي کمال کوم شته بګوري
دا څو دغه لري څو ابتدایي قانون لري د عکس اخیستل چې عکس که باید داشت شان رانیسی سی مثلا زه عکس اخلم دی خار عکس گورم سی مثلا دیو موتر نیم پا عکس که رغلی نیم بیرون ده یا مثلا برعکس یا سرای یا کزی یا انسان مثلا یا لاس مثلا وطلی لده یا رغلی پا عکس که یا وطلی ده مثلا پا خار که یا انسان مثلا زی سرای کوشش که ایسی شخص یا دغه تلار سی دا خپل تصویر تننوز یعنی د خیل اسخواتان یو نفر زی هغه وخت کې خاص داسې مسې خیل اسخواتي د مرکز خواته ورسي تاسې وینئ چې سړی چپ لاس خواته له عکس د وزي یو قسم د عکس سړی ته نه ښکاري یو بل قانون دار سه هغه سه عکس تقریبا دغه یو درم جای کې راسي دا نه د عکس باید په درې قسمته تقسیم سي چې مهم شی هغه سه سړی وای غواړي سه د خلکو توجه د جاب کې باید دغه نقطو کې باید ووسی
یعنی هدف دې دا چې یو عکس یو مربع چوکاټ په نظر کې ونیسو انسان باید په منځ کې وي
منځ کې نه کنه دا
منځ کې شنه ده
او هغه سره هغه چی غواړي چې تاسو توجه جلب کی باید
یعنی راسلاس مهمه ده
راسلاس
کاروانی
او ډیر مهمه ده دا عکس څخه په درې قسمه تقسیم کې هغه خط څخه د رقیه ل عمودی او افقینا په حساب دوه خطه باسه یعنی تقسیم په درې قسمه تو یعنی دوه خطه د دې کنه یا عمودی او افقی دا دوه خطونه څه عمودی او افقی د رقیه ستقسیمای ارجا کی سره دوا خاتون په حساب یو بل ته یعنی
قطکی
او منطقه کې مهم ځای نه دي د انسان اتبی عادت یا مغه دغه ورکر سره د سماده ګوریا توجه نسی دا باید په نظر کې ونیسی
دا مهمه ده کنه فرنجنی عکسونه څوک په بار اخلي ځنی عکسونه په وجدو اخلي یعنی کچرته یو لوی ځای څوک اخلي فرض یو شار یو کوڅه دا باید ارز ته پامو کی کسنګ
دا نظر په لغشین سی عکس حال نظر په غوړ حالت په عکس کې چی مهمه دي بعض شاندې مثلا یو مانی یا مثلا یو چی وګداده دا هغه باید سړی وګداده واخلي دا سره مثلا کا
په ارز
اخلي اغه نو نیمه مانای نستا او د ساختمان نیمه نستا او عکس نه ځنه پروا نه لري سر ار یا عمودی یا
هغه مهم نه ده عمودی
نه ده نظر په
لیکن اهمیت مهمه ده چې په دې عکس کوم شی ډیر مهمه ده او باید برجسته
او تا وړه د عکس چرته په حساب استعمال کې چرته سفر تر وخلې که وړه مثلا د انټرنیټ کې واچه نو دا عمودی یا پورټریټ لکهنی مثلا زیاتره خلک سي دا یو شیلي کې خپل صفو کې او انټرنیټ کې دغه
افقي
افقي
ځکه چې خط هم د سي دا
و خط هم د سي دا کمپیوټر او د تلویزیون پردې هم د سي دي
د څه چې لکه څنګه چې تاسو تر شي کړی چې هنري عکس کوم یو دی مشهور خبره ده وای هنر د سي لکه مینا انسان نشته شي کولای لیکن درک کولای شي او زه فکر کوم عکسونه هم د سي عالی عکس تشریح سخته ده انسانی تشریح کی لیکن درک آسانه ده هم دسته ده؟
بلکن درسته ده یو وقت مثلا زه ما تا زه سگورم ما ما دیر خواک ده او دیر چند بکیبینم مگر تاس سگوری شاید تاس خواک نسی او هر عکس مجبور نه دسته در چه خواک سی
خوز فکر کم کچر تا زه هم پا عکس بانی هم دست پویده لکه تاس چی پویشه بیا شاید نظرون دیر مخالف نوی کسنگ
نه دجاتر خلق سی پا ده عکس اخستو که تجربه ولری یا مینه ولری جاتر ده دغه نجدیکی گی سره دیر
نظر
نجدیکی گی مگرم هر تو که سلفی سره یو بل سره ایس وقت یو شای نسی که دهی
خو هغه وخت سه هنر سول پسول کې یو شی سو هنر مري مانه د ډیره مانه نه دا سچې رړیا ته به مجلې دا غنمو هم دومره تر بلې وې زحمت شبرلته سو اجازه اخلم شدی